دی هم سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه په پیل کې لنډ خبرونه د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس ته پېښور له زندان څخه یوویشت تنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزي زندان یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره له دې زندانه افغانستان ته د استول شویو بندیانو شمېر شپږ اویو ته ورسېد. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې شپږ اویا کسانو کې دو پنځوسنه کم عمره بندیانو چې تېره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د لزرو په شاوخوا کې بې اسناد افغان کډوال له دې هېواد ایستل کېږي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې شپاړس سوه کسانو ازموینه اخیستې ده. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1593 کسانو څخه د شپې پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه. خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبېږي. په خبر کې د یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې انجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته د 5 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره یې لوبه 5-5 مساوي شوه خو بېګا یې د قزاقستان پر وړاندې 15-24 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په درېیمه په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د دو مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علی اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاق د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوری د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون د پاکستان په کوربتوب د نومبر په درېیمه پیل شوې وې او نن پای ته رسېږي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د اسرایل او حماس تر جګړې وروسته د غزې تړانګه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرایلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړنګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرایلو انتقادونو ته زور ورکړی د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ډلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلي جمهوري نظام مشر له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو پر پریکړې انتقادونه کړي. د طالبانو حکومت ویان وایي له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیا له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
ارقام د 1,500,000 حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. بلخوا زلزله ځپلي هم وایي وضعیت ته پام نه دی شوی.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو.
د اوکراین ولسمشر وایي د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولی. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې د بدلون هیڅ نښې نه ښکاري، د افغانستان اوسنیو واکمنو او د تیر پرځېدلي جمهوري نظام مشر د دې لویې ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړې. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا له 1.5 لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلي وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرځېدلي جمهوري نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یوه ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر آژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې او دلته په سپین بولدک کې، اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی 1.5 لک حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه. البته ارقام متفاوت کېږي، د ورځې په جریان کې نور نوي را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوي مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.5 میلیون بی اسناد افغانان دیره دي چې باید ووزي. په دې کې هغه 6 لک افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښ شي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیه قمندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دې نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یوه کاپي ازادۍ راډیو ته هم رسیدلې، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دې له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. لیک د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوې، خو ویل شوې دي چې د دوی لیستونه د واتس اپ له لارې د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته استول شوي. له بلې خوا د پرځېدلي جمهوري دولت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. ښاغلی غنی طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو د چلند معیار کېدای شي.
دغه واقعیت وښوده چې ګاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلند کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټولو افغانانو د نړۍ په هر برخه کې سوي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارز د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. له دې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو وویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
ازادي رادیو .com
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چاوایی په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. اوچا په خپل راپور کې ویلي دي چې له دغو زلزله ځپلو سره یې د ژمي په درشل کې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ځینې زلزله ځپلې ادا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پیرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمیر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمیر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې پکې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، خپل ځایونه سموو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا دروش راځي په بیرون په باغو په مزکو کې په خیمه کې ژوندۍ وکوله. ډېر یخو، ډېر ازیت کېدلو، هیچا مو سره کومکونه کوو. 5 ورځې کېږي کور ته راغلی یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسېدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هیڅ مرجع له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویا نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فصل څو اونیو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او خپله مرکز کې چې د زلزلو له امله کوم هیوادوال ځپل شوي وو د هغو وضعیت رسیدګي شوې ده او لیا کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 26% ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د 93 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د 3 میاشتې زلزلې له 40 زره ډیر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمیر 10 زره کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمیر له 1500 ډیر او د ټپیانو له 2000 اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمیر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمیر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفاف او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نه شي کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د دغو کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څرګندونې نه دي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسه کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمیر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نسته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
مانم پر احمد دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې وینم مثال خبر یو کتاب لري، موږ ټول پراټول داغه سره یو کتاب یی داغه چې موږ کورنۍ کار نه شو لیکای نو خبر یو کتاب لري. نو موږ مجر تاسو دا ایله لرو چې موږ کتابونه راغلا کی خبر راځي چې راځي سي موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کور کتاب سره ډیر کار اخو کورنۍ کار سره لیکو مثال خبر نور خبر سره کو درسونه پکې وایو یو کتاب په یو کتاب خونه کېږي.
ما نوم محمد عزت داول سیمون شاګر یم. مرسته کتابونه نه در کړ مور معلم صاحب مور ته پر تخته داس لیکي مور وای مور معلم صاحب مور ته پر کاغذ نه خط ولیکي خپل پلان ورته ورکړي کتابونه درانه.
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمښت د زده کړو بهیر اغېزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونسي سږ کال به یې هم ورباندې بې کتابه تیر سي.
زمیروی د زرشی لیسې د یو لسمه لیپ ټولګي زده کوونکی کتابو په نشتون کې مشته درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې مشته سن زیات کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکی چې موږ پر تخته باندې درس تدریس نو دا چې مسلسل داسې رواني ډېر درسونه موږ پاتېږو د کتابو د کمښت په خاطر.
معنا په سین کې وصل وس اوجش کاسې یو اوجش کاسې په دا اوجش کاسې کې و کسل نه لګ نو وس چې موږ دلته استاد سبق وای نو موږ سر کتابونه نه چې موږ بیا کور وګورو نو کتابو ډېر تک دغه مشکل جوړ کړی چې موږ کور کتاب نس کتلای بیا ما څوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرنه ولې.
پاینی وخت کې شوونکې هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولی وای که کتاب نویز د کوونکې سم زده کړه نسی کولای.
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب له نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې دا پلان مطابق تدریس وکړو نو دا شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم دې خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو. موږ درس په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کشر سیمپو کې یعنی د اول ستې ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډېرې نسبته لوړ سیمپو ته کشر سیمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سیمپونه کتابونه ډېر کم دي او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او موږ پلان مخ پر وده روان دي په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده خو د تېرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د اوکراین ولسمشر وایي په بخنه چې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خواته اړولی. ولادیمیر زلنسکي د اروپایي کمیسیون له مشرې سره په ګډه خبري غونډه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې هم رد کړې. جنرال والری ژونی ویلي وو چې له روسیې سره د اوکراین جګړه بې نتیجې حالت ته رسېدلې. نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراینی ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې چې د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو د روسیې او اوکراین جګړه یو بې نتیجې حالت ته رسېدلې ده رد کړې. ښاغلي زلنسکي پرون د نومبر په 14مه په پلازمېنه کیف کې د اروپایي کمیسیون له مشرې اورسولا فان دیر لین سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې وخت تیریږي خلک ستړي دي خو هغه ټینګار وکړ چې دا یو بې نتیجې حالت نه دی. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال والیری زالوژنی ویلي و چې له روسیې سره جګړه د ټکنالوژۍ هغه پړاو ته رسېدلې چې دوی یې له یوه بې نتیجې وضعیت سره مخامخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر همداراز هغه راپورونه چې ګنې لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د خبرو لپاره پر اوکراین فشار راوستی دی رد کړل. زلنسکي دا یادونه هم وکړه چې د حماس د وسلوالې ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړې د اوکراین جګړه د نړیوالو لپامه غورځولې ده. هغه زیاته کړه چې همدا د روسیې هدف هم و. د اروپایي کمیسیون مشرې له زلنسکي سره په ګډه خبرې غونډه کې په اوکراین کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل چې اوکراین په اروپایي ټولنه کې د شمولیت لپاره ډیر ښه پرمختګ کړی. هغې زیاته کړه چې د اوکراین حکومت په عین حال کې چې په جګړه کې ښکیل دی په هیواد کې د ژورو اصلاحاتو د راوستو لپاره هم کار کوي. د میرمن فان دیر لین په وینا اوکراین د قضایي سیستم د اصلاحاتو په فساد کې د ښکیلو چارواکو د محدودولو د تورو پیسو د قانوني کولو یا د پیسو د مینځلو پر ضد د مبارزې او په ډیرو نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فان دیر لین داسې مهال کیف ته سفر کوي چې په پام کې د راتلونکي اونۍ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره د دې هیواد د پرمختګونو په اړه یو راپور دې ټولنې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي که په دې ولایت کې د ورښتونو اوبه مهار نشي وچکالی به یو ځل بیا خلک وځپي. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او که اوبه هم مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د اوبو مهارولو او د بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نه سي، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نه سي په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نه سي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 65 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړه او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یدایات وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچری، زنخان او بهایی بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 14 ولسوالیو کې جوړیږي.
بند سلطان ده، بند سرده ده، بند بهایی ده، باغچری ده. نو د پراتلونکي کیم دي زمې له راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک ډیم، او په راتلونکي کې د نورم دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډېره توجه ده او ډېر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژۍ وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډېری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته.
پلوشه هغه میرمن ده چې وایي له بدې ورځې کډواله شوې وه، اوس هم په خبره یې چې له بدو ورځو کړېږي خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ وستل شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل زوی په پاکستان کې بندي دی او بل سرپرست هم نه لري. په تورخم دروازه کې لا بیا کلنې پلوشې سره زموږ همکار خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ کړهونه یې له ورایه په څېره کې لیدل کېږي.
نن چې خبر شو څه به وکړو، که خوشحاله یو څه به وکړو.
اویا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستانه ایستل شوې. پلوشی له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشحاله نه ده. دا چې ولې؟ پلوشی وویل
آلتم ګډوډي ده، هیڅ شی نه لرو، هیڅ شی نه لرو چې لاړو کوې. دا بېګا ته باران را باندې وسو، دغه بچیان مې دي واړه، دا غونډه همداسې په بایبا په ډاګ باندې ناست دي.
ماشومان د پلوشی په خبره د دل مسیان دي چې پلار یې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته اچول شوی، او اوس میرمن او درې ماشومان یې دی له ځان سره راوستي.
بد وخت و، ښه وخت نه و. هر یو خبره بچیان یې نیولم ټپ ټوپ، او که ښځګلاوت یم و یو ځای مې په جیل کې ځای پاتې سو، دلته لاور کې پاتې سو، لاور کې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د پلوشی د خاوند تر وژل کېدو وروسته یې په خبره زوی یوازینی سرپرست او د لاس امسا و. پلوشی ونه ویل چې زوی ولې بندي شوی، خو په پاکستان کې په وروستیو کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشتون له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او زندانونو ته اچول شوي، چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وایي کلونه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شوه، خو په خبره یې عمر تیر شو خو ښه د ورځې یې ونه لیده.
نور به څه ووایي، خو ښه وخت هم پیدا نه کړ چې تللی یم له سره چاودۍ سره له بد ساعته له دې جایم لاړو ابلاقه چای کې بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغلو.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونو افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړو. تازه راستنه شوي افغان کډوال وایي د سرپناه د نشتون، بیکاری او د خپلو اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي له هغه وخت راهیسې چې دغه هیواد د 1.2 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړی، له 15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستانه د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللی او پر پاکستاني حکومت یې نیوکه کړې چې په دې پریکړه دې له سره غور وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان کې د سویډن خیریه موسسې په تورخم کې راستنېدونکو افغانانو ته یو روغتیایي مرکز پرانیست. د یادې موسسې مسؤلان وایي په دغه مرکز کې به 4 ساعته د ناروغانو درملنه کېږي او همداراز کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم همکاري پیل کړي. دوی وایي که څه هم ګڼو حکومتي او ناحکومتي ادارو په تورخم کې خپل خدمات پیل کړي، خو په وینا یې د راستنېدونکو شمېر او ستونزې زیاتې دي، نو لازمه ده چې په دې برخه کې ډېرې مرستې وشي. جزئیات زموږ همکار راکوي.
د سویډن مؤسسي یو تن مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځې یو مجهز روغتي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسی خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نه مخکې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمن کې د تغذیې په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیې حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدلې ده. نو ټولنیزو او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاصه کړله، د فارمیسی، درملتون او لابراتوار. او
ښاغلي سحاک راته وویل که څه هم چې حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمېر اسانتیاوې چمتو کړي دي، خو په تورخم کې د راستنېدونکو افغانانو شمېر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل او همدغسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل، دا یو ډېر یو بد حالت هلته، ضرورت ډېر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارې، خصوصي سکتور ډېر زیات کلینیکونه دي، مګر بیا هم ډېر زیات راستنېدونکي چې دي دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شوي کډوال او حکومتي مسؤولین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په ځای د هیواد په داخل کې راستنېدونکو افغانانو سره مرستې وکړي، سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کولو ته اړ نه شي. د 13 اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پاکستان هلته د میشتو افغان کډوالو په زور راوستلو پروسه پیل کړې ده. خپل وطن ته د راغلو افغانانو په وینا چې پاکستاني امنیتي ادارې ورته کورونه ورانوي جیدادونه موټری دکانونه ورسره شته پیسې تریخلی او خالی لاسونه افغانستان ته رالیږي. د دوی په وینا چې په زرګونه غټې لارۍ چې د دغو افغانانو کډې پکې بار دي د تورخم او بولدک په لارو کې ولاړې دي او په دغو لاریو کې ښځې ماشومان او ناروغان هم ناست دي چې نه د خوراک څښاک اسانتیا بې لري او نه هم نورې. دوی دعوه کوي چې د نوملیکنې په بدل کې هم ترې پاکستانیان پیسې اخلي. د آی او ایم د راپور له مخې چې د جمعې ورځې پورې له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته 120,000 کورنۍ راغلي دي چې اوس مهال څه په تورخم کې په جوړ شوي پنډغالي کې اوسیږي او څه هم خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز.
د سویډن مؤسسې یو تن مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته وویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره تېره ورځ یو مجهز روغتیایي مرکز پرانیست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډي خدمات.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اساس د پېښور له زندان څخه 20 نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پېښور د مرکزی زندان یو چارواکي د پاکستان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره د زندان افغانستان ته د استول شویو بندیانو شمیر شپږ ته ورسېد. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې شپږ کسانو کې 250 کم عمره بندیانو چې تېره چهارشنبه له دې زندان افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت پایته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هره ورځ د 10,000 په شاوخوا کې بې اسناد افغان کډوال له دې هېواده ایستل کېږي. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې 1400 کسانو ازموینه اخیستې. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1593 کسانو څخه د شپې په پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه، خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمېر محصلان جذبېږي. په خبر کې د یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې نجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته 5 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره 5-5 یې لوبه مساوي کړه، خو بېګاه یې د قزاقستان پر وړاندې 5-4 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و، خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په 2 په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د تکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون خبر ورکوي چې محسن رضایی او علي اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاک د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوري د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون د پاکستان په کوربتوب د نومبر په 3 پیل شوې وې او نن پای ته رسېږي. او د ترکیې ولسمشر وایي چې د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې ترانګه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې یوې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې پر اروپایی ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړانګه کې د بشري بحران له لوېدو وروسته یې پر اسرائیلو سخت انتقادونو ته زور ورکړی، د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ډلې د غړو قربانه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې، تر انګلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماتې ورکړه. هندوستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو. د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی. د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست ای سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونۍ خپلې سیالۍ هم ګټلې دي او په خپرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خپره کړو. راسره پاتې شئ. پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له درېمې بریا څخه کوو. افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل په خواني اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماتې ورکړې ده. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او درېم بری و. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي وو. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړی.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
Afghanistan de cricket de military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de afghan lobgharo de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel afghan lobghari de bakht aw talib pe hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartya sara maidan ta kuzigi.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and
kala che de lobi urazwi khabara bakht aw talita na prig do balki pa de bawar yu che lobghari maidan ta kuzigi che kho za liga ارتیا لري او په دې هله لوبي کې خې منډي جوړې کړې او همداسې مورال نورو مهم راتلونکو لوبو کې ولري.
له
سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وځلید. هغه چې تر یوې لوبې دمې وروسته بیا ټیم ته راغلی او وتوانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. دغه تر څنګ مجیب الرحمن دوه، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټول کړ چې د توپ وهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 12 منډي وکړي. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډې وکړي او لوبې وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 5 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان ران ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. ران ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبې په اړه وویل:
The Netherlands is our next game. They've
زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغه تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلی. ښایي یو سخت لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هر لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړې چې 4 ترې ګټلې. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو 3 ګټلې، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
هندوستان پر روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټولې سیالۍ ګټلې دي. یادې لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده. هندۍ لوبډلې تر دې دمه شپږ سیالۍ کړې دي او ټولې ګټلې دي. کوربه هندوستان تر دې دمه افغانستان، انګلستان، بنگلاديش، آسترالیا، پاکستان او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دوی خپلې پاتې درې نورې سیالۍ له نیدرلینډ، سویلي افریقا او سریلانکا سره ترسره کوي. هندوستان اوسمهال دولس نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولی دی. بل لور ته د بنگلاديش ملي لوبډلې د اکتوبر په 1 نیټه پر پاکستان تر بایلات وروسته لومړنۍ لوبډله شوه چې په دې نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې شوه. بنگلاديش پاکستان ته د 202 منډو هدف ورکړو چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره په 3 اور کې پوره کړ. یاد لوبډلې شپږ پرله پسې سیالۍ وبللې. یوازینۍ لوبه چې بنگلاديش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 1 نیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلینډ هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوال لو جامونو کې د بنگلاديش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام او بلل شو.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د سږني کال پلان شوې لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې دي. دغه راز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره په کې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلی د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسائنک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره په کې د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله په کې هڅه سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د دې ټورنمنټ د پیل سیالۍ د مسائنک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د درې وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسع په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه لوبېدله و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بند امیر یوازې په 8 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی وو. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زی و لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا ښودلې په تاړه ویلې دي.
په اول ځل دا چې په لیست ټورنمنټ کې یا په لیست او لوبو کې مین اف د میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او دغه سی فاست بولر خو پرفارمنس کوي، دغه سی وکټ یې نو هغه نور آینده نسل چې کوم دغه یا کرکټ شروع کړي یا کرکټ کې هغه لپاره یو مثبت انرژي ورکوي تر څو پورې دغه وکټ یې سپورټ دي. کو ګور دې نه مخکې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دي. دغه لیست او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو همدغه انرژي ده چې نور نو ځوانانو ته مونږ ته انرژي راکوي چې نور هم کرکټ کې مخکې لاړ شو او هغه ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به بعد اکتوبر په 6 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 نړیوال جام د سر و لوبډلې به راتلونکي چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالیو کوربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټرافی کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوسمهال داسې بریښي چې هندوستان، سویلي افریقا، آسترالیا او نیوزیلینډ یا د ټرافی ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپله سیالي وګټي نو لا به د ټرافی ته ورنږدې شي. دا ځل چمپیونز ټرافی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافی په انګلستان کې ترسره شوې وه پاکستان په پایلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
له کرکټ وراخوا د افغانستان د آزاد سیالیو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دی. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. دغه راز خاغلی بدخشی بیا په هندوستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبې په 2 ثانیو کې ناک آوټ کړ او بریمن شو. د افغانستان د آزاد سیالیو یادو لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. او د فوټبال ډګر د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډلمشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې شپږ دېرش کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د ښځینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بونماتي ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزې په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 500 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 15 ځل ګټلې ده. او د برطانیې د سوک وهنې اتل ټایسن فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په درانه وزن کې ترسره شوه د کمربند ګټلو په موخه د سعودي عربستان پر ریاض ښار کې وه. تر لس راوند لوبې وروسته یې پایله د فیوري په ګټه اعلان شوه. تر یادې سیالۍ وروسته ښاغلی فیوري وویل چې دا یې په 13 کلنه لوبي ژوند کې تر ټولو سخته سیالي وه. فیوري تر دې وړاندې هم 13 ځلې سیالۍ کړې دي خو ټول یې ګټلې دي. لیکن ښاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوک وهنې سیالي ترسره کړه. د یادې سیالۍ په تړاو په یو خپره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې ښاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 500 میلیونو امریکایي ډالرو ورکړل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه سلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb.
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
د آزادی رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونې درنو مینوالو زمنګ د خبرونو او ریپورتونو برخه بشپړه شو. اوس ترته ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ په خوانی ملي لوبغاړي دولت خان احمدزی سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په وروستیو لاسترړونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پایل کې پوښتنه دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو وار بیا افغانستان دویمه توپوهنه غوره کړه او په ډېرې اسانۍ هدف پوره کړ. څه علت دی چې افغانستان په توپوهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ؟
د سریلانکا خلاف کوم فیصله وا ډېره زبردست وه. ځکه چې په دغه ښار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماخام نه وروسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و. نو ماغه سبوسو سریلانکانو بال بیا نه بریک کېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو لپاره د ستونزې نه ښکارېدی سي یا د بال سوینګ سي یا د بریک سي. نو دا یو بهترینه فیصله سوې وه. دومره خبره دا ده چې د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنټ پیدا شوی. دوی په دې باندې په دې عقیده سوي دي چې دوی کولای شي چې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي. دوی کولای شي چې ښه بیټنګ وکړي. دوی کولای شي چې ښه بالینګ وکړي. دوی دغه اعتماد حاصل کړی دا چې دوی ښه فیلډنګ وکړي او هر چا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد وس دوی سي د حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا دی انډیا کنډیشنز منګلک سوټ کوي. د منګا دادی بیټسمنانو سټرایک ډیر وسره خسوي. د منګا ټیم کې بیټینګ آرډر کې چې کوم تغیرات راغلي غو ډیر فرق راوستلی. اکرام علی خیل را تک فرق راوستلی. د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا د سر ډیسیژنونو او فیصلې سبې دی چې هغه ډیر پر ځای او بهترین دي. څه د ټیم مورال څه د هاي ده او روحیه یا عقیده دا ده چې موږ ګټای شو. دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی ده او په ټیم کې اوس دغه ګټې فائدم ده دي چې یو ټیم متحد کوي. نو ټیم د موږ څه دا اوس یو دسې متحد غونډې ښکاري او په ټیم کې یووالی ښکاري.
احمد زی صاحب دار ته وایي کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل؟
د ما پاین باندې چې دا 15 دسې تغیرات راغلي دي. شروع بیل اکرام علی خیل نو کومه د اکرام علی خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. د ګربز بیټینګ ډیر تغیر سره کړای دی اکرام علی خیل راتګ سره. بل اکرام علی خیل چې دا د سی یو بیزی بیټسمن ده سه 1-2 سنگل یو خامخا په سل سایکریټ باندې ټیم ته لوبکې په دغه ځکه مونږ ډیر سټرګل کاو.
بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېیمه خبره دا که وکم چې مونږ د حشمت او د رحمت د لوبې لږ تیزوالی او لږ خپل سټرایک روټیټ او د دوی فوم نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډیر مثبت تغیرات دي. بل د سریلنکا خلاف ما ولیده کپتانی کې ډیر مثبت تغیرات دا و چې د بالرانو پارټنرشپ ډیر زبردست و. د بیټسمینانو خلاف هغه بیټسمینان ډیر ټارګیټ سی و، د هر بالر په خلاف باندې هغه بالران ډیر زبردست استعمال سو. دا لږ لږ تغیرات سی و دا په ټیم کې راغلي. ټیم چې دا ډیر متحد و او ډیر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې پوه سوي دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټینګ کې میچ پرېږدو او نه به په بالینګ کې پرېږدو.
د حشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډله کې څنګه ارزوي؟
بالکل، حشمت شهیدی چې دا تر اوسه پورې عمره لیډینګ فرام د فرنٹ نه کوي، خو له تیر وخت نه اوس دا ډیر ښه سوی ده. خصوی په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خصوی دي. بیټسمنان ټارګټ کی فیلډ پلیسینګ یې کافی فرق کړی ده. فیلډ پلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنلټی او د زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنلټی دا د دې باعث دي چې دا باید ډیولپ کی. کمیونیکیشن بل برخه د کپتان د پاره ده. نور زنه مور سره د ګراوند د باندې بس د سمره کپتانی کیږي، عمر په ګراوند کې دیننه نه کیږي، چې هغه کې پلانینګ کولی، ټیم میټینګز کولی، هلته غږېدلی، هلته پلان جوړولی، انډیویجوال اکاونټ سره کېناستلی، د هرې والک رول معلومولی، دا ټول شیان له ګراوند نه د باندې کیږي. په غو شیان نه یم خبر، خو ګراوند نه دیننه سده وس لک ډیولپ سوید لپخانه خخکاری.
خلک تر ډیره د دې بریاو تر شا د مشر روزن کې جاناتن ټراټ لاس بولی هم دغه سده.
نه بالکل، زله دې سره ډیر زیات اگری نه ما، ځکه دا کنډیشن او دا پیچونه سیدی د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبیعت یا د موږ ټیم دې زیات سوټ کوي. سپین بالران تم کومک کوي، بیټسمنانو سره دا بال ډیر سده ډیر زیات پیس سره نه راځي، دی راکوریټ باونس ده. نو موږ سده بیټسمنانو هغه غلطیانې وس هم ستاکیر، خو د کنډیشن له وجې نه ایکسپوز کیږي نه، مطلب د باندې هغه غلطیانې چې دومره نه راوځي. لکه شارټ پیچ چې موږ پخوانو سوویلی دومره اوس اکوریټي اوس هم نه سوویلی. بعضې بیټسمنان بریکر نشي لوبولی، اوس هم نهشي سټرایک ریټیټ کولی. نو بعضې فیلډینګ هم چې ده ډېر زیات فرق نه ده کړی چې موږ فیلډینګ نه خسي. فټنس هم په مغې لیول ده، فټنس هم ډېر زیات فرق نه ده کړی. او د کنډیشن د ډېر سوټ کولو له وجې نه موږ ډېرې غلطیانې پټې دي. که چېرته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو. ځکه چې نو جاناتن فراټ ته زه ډېر زیات کریډیټ نشم ورکولی، ټول کریډیټ چې دا زه لوبغاړو ته ورکوم. لوبغاړي چې دي په خپله باندې راجګ سو او په ډېر کم وخت کې ځان ته تغیر ورکړ. له دې نه شل ورځې مخکې د موږ څه حال و، په څو رنځو اوټېدو. نو په شل ورځو کې یو کوچ دس نشي یو تغیر ورکولی. دا د لوبغاړو خپل محنت او د کنډیشن وجه ده چې موږ سوټ کوي. بل دغه بل شی چې ده دغه کوم پلان چې ده دا د سکول لیول پلان د لس اورو کې دومره او شل اورو کې دومره او دا خو د سکول لیول په خلقی او بیا چې ده کوم پلان چې ده د ما په نن باندې باید په هغه کې کېښودل سي. په پویلین کې ډګ آؤټ کې باید د ټولو دنیا له مخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شیان باید راونه ایستل سي چې تا په باندې ګراوند کې شي.
په مخکنیو سیالیو کې د افغانستان ډت بولینګ ډیر تر نیوکو لاندې و، خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې وه.
نه صحیح، ډت بولینګ مال تر اوسه پورې د موږ لا نه ده ډیولپ شوی. داسې د مخالف ټیم وکټ او بیټسمینان په ډت اورن کې تر اوسه پورې موږ تا هغه داسې بیټسمینان لا نه دي ولاړ. موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سده ودرېده او افتخار موږ نه کافي رنځونه وکړه په ډت کې. بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمینان مخکې اوټ شوي دي. هغه بیټسمینان چې په ډت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه تر اوسه پورې موږ ته نه دی ډېر مخامخ شوي. موږ لا ډېر زیات که دغسې مخصو نو موږ به بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوز سي. خو وکټ سي دي خوشبختانه مخکې سپینرانو شروع کی اوټیږي، اخر کې بیا موږ سره ټلنډرانو ته بالینګ کوو چې هغه ته ټلنډر ته په ډت کې بالینګ کول ډېر مشکل کار نه ده.
افغانستان بل سیالي له نیدرلینډ سره کوي، سیالي اسانه ده او که سخته؟
نه، نیدرلینډ سره هم د موږ سیالي هیڅکله اسانه نه ده. د نیدرلینډ بیټسمینان پرېشر په موږ باندې ده او نیدرلینډ سے دا بیٹسمینان بد نه دي، ډیر ښه بیٹنگ کوي او ډیر منظم ټیم ښکاری. سپین بولینګ هم بد نه ده،
فیلډینګ ډیر ښه ده، الکان ډیر فټ کاری، نو د موږ خلاف به هغه په ګراوند کې 110% خواري کوي. میچ به موږ سره ډیر ټف او سخت میچ کوي نیدرلینډ.
لا ترلی او سویلی افریقا سره سیالۍ خلک سخت بولي، تاسو په تړاو څه نظر لرئ؟
بالکل سخت دی، موږ اخیری دوه سیالۍ چې ساؤت افریقا او آسٹریلیا سره دي بالکل سخت دي. وجه دا چې دغه فاسټ بالینګ سره ډیر قوي فاسټ بالینګ سایډ لري، بیٹنگ هم سایډ هم ښه ده، فیلډنګ کې ډېر ښه دی، او فاسټ بالینګ برخه یې سده ډېره قوي برخه ده. دواړو ټیمونه چې دي فاسټ بالینګ برخه صحیح ده. بیا به دلته د موږ د بیټسمینانو میچ وي، که څه هم سپین بالینګ به د موږ برلاسی وي، خو د موږ میچ به د بیټسمینانو تر بیټسمینانو پورې موږ داسې بیټنګ یا دغه د بیټنګ دغه ریدم موږ ساتی سو کنه. د موږ اصل امتحان سده د آسټریلیا او د ساؤت افریقا خلاف ده، چې موږ څومره سټرایک روټیشن څومره زبردست ساتی سو، یا چیسنگ څومره کولی شو، یا د غبالرانو مقابله کولی شو. نو د موږ د بیټنګ د برخې د تیاری او د پلاننګ او د هر څه معلومات به د ساؤت افریقا او د آسټریلیا خلاف وسي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې سپورتي خبرونه هم دومره وه، پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
فکر کرم پیاری، فکر کرم پیاری، مو پلیا سرسری سرسری ما دخلی یاوری ما زخم نازلی
ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر